پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سه شنبه د تلینه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه کابل ته راولېږدول سي، او شایي دوی وتوانېږي چې د دقیق شمیر اعلان کړي چې څومره کسانو رایې ورکړي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د 1200 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار یې پیل کړی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کالیفورنیا ډیموکرات ادم شیف دي د خیانت په جرم ونیول سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د کابل له ټولو مرکزونو څخه مواد د کمیسیون مرکزي ادارې ته انتقال سوي، او د نن ماپښین پورې به د افغانستان د دوو ولایتونو څخه چې پاتې دي مواد مرکز ته ولېږدول سي. د کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ویلي چې دوی فکر کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې به ټول مواد کابل ته انتقال سوي وي. د ښاغلي ننګ ویلي چې دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به 3 میلیونه یا څه باندې 3 میلیونه کسانو رایې ورکړې وي. دوی ویلي چې تر اوسه پورې ورته جوته سوې ده چې تر 2.5 میلیونه ډیرو خلکو رایې کارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د دغو څرګندونو جزئیات وروسته په خپرونه کې اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره مخکښ کاندید عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد پر ضد به د درېدو لپاره له هرې قانون نیلاری کار واخلی. عبدالله ویلی دی چې دوی پر ټولو خلکو ژغ کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته دی ماتل سي، چې د خلکو د پاکو او شفافو رایو پر بنا ارقام اعلان کړي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل سوي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد ویلي حمله بیګاش په پیل سوه وسلوالو طالبانو په شورتېپه کې پر پوستو ډزې وکړې. د وسلوالو طالبانو یو ویان دا کړی چې وسلوالو یې د شورتېپې ولسوالۍ نیولې ده، خو فرهاد د هغوی ادارت کړې ده. منیر احمد ویلي چې شورتېپې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افصل حدید ویلي چې که اضافي قواوې شورتېپې ته ولاړې نه سي، شایي هلته د دولتي ځواکونو تلفات شورتی پا لری پرتا سیمه ده. په اورزګان کې چارواکو ویلي دي چې په ترینکوټ کې په هوایی حملو کې و وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته نن ویلي چې وسلوال کسان تیره ورځ د ترینکوټ ښار په مختلفو سیمو کې په ځانګړي ډول په خانقاه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایی حملې پر مهال ووژل سو. هغه ویلي چې 14 نور وسلوال طالبان هم په سیمه کې شته چې هغوی تر خاورو لاندې سوي دي، او د هغوی د رک لانه دی معلوم چې مړه دي که ژوندي دي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست په سپیرې موساخیلو ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 1200 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د دغو ودانیو د جوړولو کار پیل سوی. د خوست والي حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو 1200 ښوونځیو به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول سي.
من د 1200 ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوي دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
دغه ښوونځي به د خوست والي په وینا په شپږو میاستو کې جوړ سي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت دیموکرات استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا کول لپاره تحقیقات مشري کوي باید د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ترامپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه د استیزا مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی و چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایدن په اړه تحقیق وکړي څېړنې کوي. جو بایدن د دیموکرات ګوند دی هغه بشای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ په وړاندې لومړی کاندیدان وي، خو جمهور رئیس ترامپ پرون هم ټینګار وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره د جولای په 15مه عادي خبرې کړې دي. د چین حکومت نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیست نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي. په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه څرګنده کړي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګفینګ په نوم د لویو وچویشتو د لویو توغندیو په ګډون پرتمین پوځي پرېډ تر سره کړي. خو په هانګ کانګ کې له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او اخوډب وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روانه ده. په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکي غواړي چې د چین د حکومت دغه ستره ننداره تر خپل اغېز لاندې راولي. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمانو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوې، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره د چین لاسوهنه ګڼي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون له داسې 15 کلن پراختیایي پلانه پرده پورته کړه چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به هغه حد ته لوړ کړي چې اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اولویت لري.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي او د پاتو دوو ولایتونو څخه به هم نن ټول مواد مرکز ته انتقال سي. په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دی.
موږ د تڼیو، ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم
په خوست ولایت کې د 12 ښوونځیو د جوړولو کار پیل سو. تاسو د دغه ولایت د والي ژغ واوریدی. او په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو. د دوغه نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو او ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي او ټاکل سوي چې تر نن ماپښین پورې د دوو ولایتو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وسول څه باندې 2.5 میلیونه کسانو رای ورکړي. زموږ همکار امید زهیرمل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ زهیرمل صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې چې د شپږم د میزان یا د تلې د شپږمې په ټاکنو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو خو تر 3 میلیون کسانو کم رایه ورکړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارو انشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې وروستۍ نه دي او شاید تر 2.5 میلیونو دغه شمېر ډېر پورته لاشي، اما تر 3 میلیون پورته نه شي تللی. ښاغلی نه همدا دا ډول د کابل د موادو په اړه باندې وویل چې د کابل د ټول حوزونه او همدارنګه د ولسوالیونه تاکستو کې مرکز سره رسیدلی یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او نن ورځې په اوږدو کې څلور نور ولایتونو ټاکنیز مواد کابل ته راورسېږي. ښاغلی ننګ همدار ډول وویل چې یو شمېر ارقام په ځینو برخو کې تغییر کړي دي، البته مشخص ډول باندې ماتې پوښتنه وکړه چې په ځینو ځایونو کې د مراکز په اړه باندې یو ډول شمېر خپرېږي او په ځینو برخو کې نور ډول. خو دوی وویل چې موږ هر اعلان خپره کړی ده هغه کوم لیکلي دي چې شمېرې ټولې د تغییر په حال کې دي او بدلون کوي. د دې سربېره ښاغلی ننګ دا یادونه هم وکړه چې د دوی
ډیر مننه زهیر مل صاحب، تاسو که د خپل ځای ته لږ تغییر ورکوئ دا ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي او قطع کیږي، ژغ مو قطع کیږي. تاسو اوس کولی سئ چې دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امید زهیر مل صاحب راپور اوریدئ چې د انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریکوله او دی په کمیسیون کې وو. ده وویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي دي او ټاکل سوي چې تر نن ماپښینه د دوو ولایتونو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سي. که کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز ته کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبه د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رامنځته سول چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ خو وسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثره سوي دي، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مسم متاثره کړي. لومړی کې مسم په دې نه توانېد هغه څه چې وعده کړی وه په دوه ورځو کې د ټول راکوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلکو سره شریک کړي چې یعنی په ټولو ټاکنو کې څومره خلکو برخه اخیستي، او دا هم خلکو کې رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړی ده چې ارقام ولې داسې په یو شکل باندې همدارنګه په یو وار باندې نه مطرح کېږي تر څو هغه شک ته دین له منځه یوسي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ خو وروسته دغه مرحله اوږده کېږي او غځېږي اندیکنې زیاتوي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درګه تخنیکي مداخله پروسه کې ونیسي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هماغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیکت کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول او هغه ځینې مرکزونو ته یعنی مواد چې په وخت رسېدلی مخکې له ټاکنو ورځ سره یا د شپې هم دی لګیا او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکی برخه باندې. اوس هم که دغه پروسس موږ د کیږي چېته بلاره کې مشکل ده، چېته امنیتي ګواښونه دي، چېته جګړې دي او چېته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو د طبیعتاً چې کمیسون هغه تقویم به تر یو حده پر متاثر کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثر کړي که ځان په کرامه سکیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې لوړاندې نه د خپل بریا اعلان کړي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ څخه وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځیږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګ په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په د ټاکنو کې زینفه دي اندېښنې راپاروي او بیا د دې پایلو منل یو شکل د اشکالو متاثر کیږي او اغېزمنه کیږي او دغه کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر په کومک نه کوي چې تر څو د ټول قناعت ورکړي په ښه توګه.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غل ازادي راډیو او ری اوس هم ورزو رحمت الله افغان ته غوښنې سو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت د مشترکینو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د مشتریانو د خدمتونو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه شرکت مسؤلین وایي دغه مرکز د مشتریانو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د نویو میټرونو او ترانسفرمرونو د خدمتونو د وړاندې کولو په هدف هم کارول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغه مرکز په کابل کې جوړ کړی او په کم وخت کې به یې ولایتونو ته هم څانګې وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د برېښنا شرکت یو شمېر مشتریانو د دوی ستونزو ته د نه رسیدنې په هدف په دې اړه شکایتونه درلودل. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د شاوخوا لسو سوداګریزو شرکتونو جوازونه لغوه کړي. نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربیره یو شمېر نور شرکتونه هم د سقوط په حالات کې دي. ښاغلی عالمیر زیاتوي چې د دغو شرکتونو د تړل کېدلو عوامل له قوانینو د شرکت د مسؤلینو نه پوهاوی ده چې په خپل وخت مالیه نه ورکوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې له قوانینو ځان خبر کړي او په خپل وخت د شرکت مالیه دولت ته وسپاري. او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پونډ 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایم کلی زلمانځي په هنګ کانګ کې موترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. دا موضوع فربا ظاهر تعقیب کړی ده، لدې څخه اورو.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبي، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا 300 کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنگي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره شو. د مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هنګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې 3 میاشتې لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هنګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونه یو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځنګړې سوی وو نن بند وو. د مظاهره د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لنجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوی د خود پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو ده. د خوست په سپیری مساخلو ځاځي میدان او تڼۍ ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامه په چوکاټ کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د 1216 لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل سو. چارواکي وایي د یادو ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ سي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامون د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 1216 لپاره د نوی ودانیو د جوړولو او شپګونو روخنځي لپاره د زینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوش چارواکي وایي چې یادی ودانۍ به د شمال دوامون د سپیری مساخیلو زاز میدان او تڼۍ په ولسوالۍ کې جوړ شي. خوست والی محمد حنیم فدایی آزاده راریو ته د یاد خوانځیو د کار د پیلیدو په باب وویل:
موږ د تڼیو ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 1200 خوانځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید هغه خوانځیو کې کوم اړتیاوې دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیون زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی خوانځي لپاره ودانی ځکه ورته اهمیت لري چې د ځای ته نږدې کوم بل خوانځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي تقریبا 1200 کورونه کېږي د مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې د دوی لومړني خوانځي منځنیو او منځني خوانځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب ابتدایا دی سخت کول دغه کوم شاګردون چې میخو خلوصیږي یا به شډل ته سي یا به دوام ته سي یا به بل ځای کې دوی خپل تعلیمي هغه ته سي چې دوی د زده کړو وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا خوانځی میخ ته په متوسطه بدل.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل د سیمې ته به د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي. خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پر لپسی همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لوی منډه وای تاسو خپل واخلی، اولادونه مکاتب ته واستوي، د درس پوښتنه یې وکوي، د معلم پوښتنه یې وکوي. په ټوله کې که تاسو د دغه بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغه بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولی.
په غونډه کې د شمال دوامنده او سپیری ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچته کړې او چارواکو ته وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
تاسي ازادي راډیو اوري. اوس هم اورځو یو بلې موضوع ته چې د اروزګان سره تړاو لري. روغتیایي چارواکي وایي اروزګان کې د زرګونو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د دغه روغتیایي چارواکو په وینا یاد ماشومان په هغو سیمو کې زیات سوي دي چې له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي، په دغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
روغتیایی چارواکی وای په اورزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونه ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټا ولسوالۍ کې لتیری یو نیم کال راځي شاوخوا یو لک څلوېش زر ماشومان له هر ډول واکسین څخه به برخې دي. روغتیایی چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بد وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ټول شپه یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم څو برابر زیاته شوې ده.
چوتری شم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اوس اوس دا سب مشتدا سالت کیو چې موږ ته کې مشکل نکوتم نه پرېږدي کې نکوتم یو څه په ډېر وخت کې موږ د طالبانو سمې کې نه تللی چې موږ د تخنیکی کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وسه چوری ولسوالې کې اوبې ته شاید دا اوس خو لا د ګرمۍ و دا په منی او په پسرلی کې او دا اوبې کو نه ډېریږي اوس دې بعد خطر ډېر ګوري چې دا منی روان دي چې د ډېر ماشومان په دیاخته او شات مرګ میرم ولري
دغه روغتي چارواکي وایي کچيري یاد ماشومان ته جر تر جره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادې خطرناک مرګونی ناروغي لقبل خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی تل ولسوالۍ څخه په شری ناروغي دغه اخته ماشومان په ډیر مرګونی حالات کې راوړل شوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړل شوی دی. دغه ماشومان عمرونه چې د دوه کالو څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلمہ او نجیبہ چې ماشومان د شریف ناروغي اخته دي او ولایتي روغتون ته راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
مور د کوم سیمې راغلی یا څنګه راغلی یاست دلته؟
زه خپله د ده اثر چې خلوص راغلی یم یوه پلام یې دوه مسیان دغه و بستر و د شری ته بیا مې لور له یو زوی یې بستر شو اوس بیا دغه د ورور ښه ده او دغه د ورور زوی مې دی راغلی دی نن یې 15 ده شته بستر دی ولاغه په خبر خو موږ هم نو چې په وطن کې پیدا شو پیدا شو ګرد کلی په بار کې وو کې ستا ډېر دی ستا وطن یې په مخه راخستی دی دا د یو کور سره دی ولاړ شوی دی بیا نوې دی د یو غاړو بلې ټوله په مخه اخستې توره غاړه ده دا چرې دی یو لوی بل مرض سره مور کری دی
هم دا دوی یو دوی چې کوم دا کښنه نه جوړې دوی نو خسه دوام په وکړه نشکې دی تبي ورلوې دی لیبیا پر د تب سبا ستا شری یا خې کې دا سې کې د ژوند دی وېستې و ما بس راوستې از ما زی اغول بستر وخت یم برام بستر کې
یش په خانه تم راوستې سمو ورځ بستر
دی د بشری حقوقو د څار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقوقو پر وړاندې ښکاره تیرې یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یاد واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو دغه ماشومان ژوند وژغورل شي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده چې یوازې پروان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوې. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوې رد کړې وې چې ګڼې دي د واکسین خنیولوی. ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو له کوله لتیر څلورو کلونو رئیس شاوخانیوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبان څخه ده. د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د دغه سیمو خلک د دولت له زیاتو خدماتو څخه به برخې دي او دغه راز په تیره بیا له روغتیایي
ستاسو له پیغامونو
د میزان د شپږمې باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جګ چې اوس درغلي روانه سو او داسې سوال شو دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دې خلکو ته پیسې ورکړې وې وادي ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم زه سل رایه لرم په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاست جمهوریت رای ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه د ټول انتخاباتو پخوانۍ کې دا شفاف وه پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ماچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده ډېره شفافه او ډېره په زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله دي مونږ خو زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایو السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رای ورځ ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کې دوی راوتلي وه وکنم نوزد ولسمصر شرپانی صدا اله کوم چې دا ناظرونو پیسې دې نه زندوی د ناظرونو پیسې دې پل پر وخت ورکیا هوغونو پیسې چې وی وزره دې کوي اکثر د ترغلی دې وسو یا 2000 دې 3000 دې د کامل خان پیسې نه جوړ کړی وای 2000 کالداري ور کړی دې ویني هغه غوانی وي د کالداري وکړه د مسلمانو مشاغ دې چور پل پیسې دې ورکیا دا په دې شرایط پر وته دې ورنه د زجر دې د پیغام پرېږدم چې ما پیغام نشه کې مننه د زجر دې
زاتور سرنی ولایت نه خبرې کوم دا اوازی انګلیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغه چې 2 میلیونه خلکو راي ورکړه او دا هم